د بل انسان لاس نیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ایګی،
اوهو هو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو خری واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله، او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا کښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسه، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پی ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم ملک.
سمه ده چې ته پی خوشحالېږې، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین، ایلام ده ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې سا چې یو شی درکم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی. ما ته یې راکه، را خوشې کوایم چې دا
څومره ښکلی دی. لاس ما اچوه چنارګله،
راکه
نه درکوم. خوشې کړه.
خیالي ګله، موبایل ورکه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
موبایل را خوشې کړه.
اوهو، موبایل خو ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه. اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هله ته د موبایل نه وای
هغه د کلا خوا ته دې وګوره.
سودا واخلې سودا، بخواخا په رضا. د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو. سودا واخلې راشي.
دا څه کډي واډي وایې؟ بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسو.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځې؟
له زرنجا دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې در پسې درغی.
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېدا، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه چې زما لاس او پښې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یو دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو راویلې صحیح چې د غونچا ګل دوکان را خراب نه کړي.
واه واه، کومه دی دوکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نور شیان کوم. واو
ملک صاحب، دکان مې پچاس بارل دی. خلکو حالې چې دکان یې راسته جوټ کړو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي. پټون نو چې جام کوم.
دا په خیر له زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی.
وای یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وایي چې زه چکر ته ځم.
ټوکې در سره کوم، زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې، د شرزمان په مور به ډېر پام کوي، پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب، زه به لکه خپله مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه، ما پې پام دی. په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم، تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده، همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی. کور یې ودان، خیر اوسي.
نه نه، هیڅ مو نه دي کړي،
زه به مو د خدای پامانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما حق لري.
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا، خیالي ګوله. وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی و.
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مېم دی او ملګری موبایل راوړی دی.
چنارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو، بیا بې کس او بې کوره بنی آدم دی، څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډېر پې خپه دی او کاکا خوشحالم ګیله کړي چې روغ مې در لېږلی و، د ساتنې او پالنې یې هم څوک نشته.
ما مو لیدو چې ولاړې شوم، ما ویل ومې نه خوري، خدای ته هم وجانه راته ژوندي لرئ.
آمین
آمین.
ولور کوي چې زه ژوندی یم، تا ته به څوک پورته مونه ګوري. او
خیالي ګله، زما خواریکغ ځوانان ډېر خوښېږي او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډېر خلک یې نشي کوی. دا نوې کامره تا ته درکوم، واخله. زه یوه بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو، دا خو ډېره ښه او قیمتي کامره ده، نوې ماډل ده.
هو، دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پی وکړه. د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نه شي خیالي ګله.
واخله خیالي ګله، مبارک دې شه، ښه کامره ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کامره راکوې. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګله، واخله. بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو، چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کامرې دی زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګوړم در سره در واخله خیالې ګله.
خیر اوسې سنګینه وروره.
احتیاط دا کامره راکه. واه واه، مبارک دیوی، دا خو داسې لوکس کامره ده، د ویډیو لپاره هم ډېره ښه ده.
دې ته فورکې وایي؟ په کورس کې مې لیدلې وه، یو څه نه څه ورسره بلد یم.
ډېر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهېږې.
اوو، یو څه نه څه ورسره بلد یم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کامره کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وځنډوم. اول به ځان ښه پکې ملاکم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډېر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډېر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ذکر راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډېر خوښ شو او ویې ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله، زه به مېم سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه مې درې ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نو نور ټول شیان مې پوره کېږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږې.
چې په داشنه سر بیا څوک دروازه ټکوي، خلکو د لاسه خپل خفګان ته م نه وزګار. خدای خبر چې لور او مېرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه،
ولی دسی ورخطای در اغلام.
سلام علیکم احمد خان.
وه الا برسته وکی الا چلی ونه چنار گل راغله
کور دل غلی ڈکشا لیوانه خوته چیر تا منڈی وکی ودره گا.
ملک صاحب ملک صاحب الا مرسته را سر وکا چلی ونه چنار گل را پچی شده
وحالک احمد تا تا وایم ودره گا. لا حول ولا صبر وکا زلی ونای نیم
هی ومی چاتم زن لی ونای نخکاری خدای تا وگورم مرانیز دیکیگا
تا وداریگا چه و خبر در تکوم تا تا وایم
مرانیز دیکیگا چنار گولا زاری در تکوم اتسراتا موایا وڑا لور لرم اوزوانا خز لرم مرانیز دیکیگا ودرگا ملتا
کور دیل خالی ڈاکشا ایچ هم در تا نوایم ها زر کروغ یم راغل ایم چه یو مشوره در سره وکم.
مشوره؟ ده چیش مشوره؟
قسم ده چه ریشتی آوایم زر روغ جوڑیم.
خواه داده او داریدم خوچی رامخ تنشی
وارم اگر داکتر تا میوار ولی چه واکسین راتا وکی
نو تو چه جوڑی بیا واکسین چه تکه
گوره ایمت خانا زر روغ جوڑیم زن می زر کلیوان ای کرده ده چه دوست و دکمن و پیجنم.
خواه ده چه خبره ده تو خو ما تا ساده سره کاری ده خود تا دیر و خیار و چالاک بنیاده می خواه
خو پام کوا چه ده خبره بل جاته و نکی
هیچ چاته نوه خو پا دیشت چه شیرینی برا که
کور دل غلی ڈکشا پا شیرینی که زما باسکل ستا زما باسکل پوری کلی که ده ورش زن تای راوالا
نیختیا وی گوه چه لخپلی خبری بیا شاته نشی
بلکل ریختیا وایم چه پیدا دی که ستا دیوی
ستا بایسیکل خو ملا مغا اول ورس پیدا که تا چو ویل دستی پسی لارم آخ ده کور که ولار ده
یار خو دیر نازوان بونی آدم احمد خانا
خو تاج ما نوکره چه بایسیکل ستا اوز بل خبری نتیریگی خواه
دا خبری اوز پریده زا چه اوز داکتر دزو چه واکسین راتا وکی
درزنو هو ریختیا یو بل چه در تا وایم
سوایی وایا
زبا داغ کلی لخلگو ستا د لیوانتوب ناغو غوارم اغوی تا بوایم چه زمان دیوال مو پلی ونی سپی خوڑه لده اوز به ده علاج پیسی را کوی
کور دی لغلی ڈکشا چه دا فکرون دی چنگ زین تا درزی تو خو دیر بلا سلائی
او کنا گورا بیا ونوی دا دیرو پیسو غمیم در تا خوڑه لده خوز ما شیرنی او در راستاتولو پیسی برا تا یو زیرا که
سما دا اوز نو رازا چیزو
درزه درزه او پایدن وحلو می ساو خطا باورو که لطاوانا غیستو دی بیزاره که
زمان مالک سیب شم سره نده
او بیادا خود منگ دی کلی بیزتا وابرو خبره دا اما خال در تا پورا تاوان در کهی اول بای تو بورو چه دختیاستا سوان دیوالی وانه شوه دیو که نه نه دازلر تا دروغ جنف کارم که دو که باز
نه خیده نکی ما مقصد داسه نو
نو بیا سو
اندیوالا دنیالو دو که بازانو دکه دا ملک سیب سو زلو مختیم دو که شوه و اوسم ملک سیب سو نبی ویلی خوز ما پا ملک سیب زده خوگیگی زکه چه خدای پاک دیر خنه تور کرده ده
خاطه خیر کی ناظره که ملکی تا باید خپل زانو پیزنی او بیا زما اندیوال ستاسو په کلي کې سپي نه ده خوړلی
ولي نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص که
ښه سپی لیونی و که نو
بلکل لیونی و ځکه خو م تړلی دی
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی مونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي که د زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې دا دی را ورسېده آغا ده ده واتر پم تر چنگ ناس ده او گورا ده ده بایسکل اخکتا شو پیاده رازا چه ملک سر در باندی پونه شی چه ده برکلی نانو خط مشکل سر با مخشی اوزستا پا گتا خبری کم او
ساما ده تو با بایسکل درزا اوزدر پس پیاده درزا مرزا
بس ساما ده رازا
امید زویا ده با بایسکل را روان کاز ده سه شناخته گوندی را تخکاری تو ده با سوکوی
پلارا ما تم شناخته کاری
تصور چه دا زنگ دا چاله نا باید ده ونشا دا اول زان پت کم چه ملک سایب می ونوینی دا ده تو داری چه دا بچو کی
دا خود ده امت مصیبات زنگ ده بیشک والا حالو
حالکا دادے پو بائسکل در روانی مخامخ خبری تقوک شا در برکلی در ملک ناظر میں شاتا را روان دے زانور بازی ہوئی نا گورے زانور تا سم لی وانے کا چی خبوخ باوری وشی چی تلی وانے شوئے
سما دا بس رازا
پلار جانا دا خو حمد دے در چینالگل بائسکل مور سر دے
چوائے چی دا با ایلکم زیرا وستیوی
دا پختنی باوروستا کو خوز شکر چی بائسکل پیدا شو
ملک صاحب سترگ دی روخانه چلی ونی چنارگل بایسیکل میرا پیدا که
خیر وسی خود خدای لپاره لیوانه مورتا وایا چه زړه می درد کوي
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چه د چنارگل امانت در وسپارم اغه ور چې سپی خوړلای وو په کلینیک کې ټپ پاسمانو ویلې چې بایسیکل می پاتې شوی زمور پسی لانم و رامی وستا
آقا ده چه نرگل راغه تصبر چه دخبل بسکل به او پیجنی که نه
ستره مشه اندی والا خیر ویسی لکه چه او ده نپیجندم همت خانیم
او می نپیجنده
وی بسکل دیم نپیجنه
نه نه دا خوستا بسکل ده زکه چه لطا سره ده داده تاته مبارک وی
باز چه چنارگل درو بخه نو مبارک دشه
مبارک دیوی در تا دا بایسکل لکه چه ستاشو
دا بل چوک را روانده
لکه چه کم لاروه ده
سلام علیکم رونو وعلیکم
سلام سرده مشه
خیر ویسی کور موادان
وی دا خوز ما اندیوالا شکلاه ده اندیوالا تجیر تاوی
چنارگلا شکلاه نده بل چوک ده ده تسکوی
خواه
او بخه ورورا دا لگ مریض ده فکر سم کار نکی
دا چوائی بیچاره ده دی جور کی
آمین چنگ دی خواه تر آغله چوک دی پکار و که چنگ
نه نه پا دی لارا تی ریدم ما ویل دازه بوینم
هر کلا راشه
او رختیا دا مو دکتر تا نده بیوله
دکتر لازه شوی زلیوانه میوانه نیما لیوانی خو تاسی هستی عاشق قلا خانه دا د ډول مزی دی خبر ټینګ کچې د مالک صاحب واده دا ټنګ 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 دستان ټنګ 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 دستان دستان دستان
همتا
امر کو ملک صاحب
لکه چې تا تم نن شپه د ما په شان دی خوب نه درځي ها
ولا ملک صاحب زما په لوشي دی تان دیکھنه دا چې تر اوسه څنګه حال رانه
تو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسی زوره وره یا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ورتر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې دې روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه به هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا د ملک صاحب
تر هکه د ټلیفون څنګه شو د تصویر یې ولې نشته ولکه ته وګوره دا سم شو سم شو السلام علیکم وښځې نام خدا ته خو نور هم تازه شوي واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو دلا ډېر کارونه پاتې دي درملنه دلا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویا د زیبا مور د ژوندې وي چې ته را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکه چې تر شرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی څه چې زم د شرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوره وره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته
خوشو چې اوس د دوه حضورونه بیغم شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
زیبا خو دا لومړی سفر و، په لاره کې ستړي شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمي ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چیرته ده وښځې؟
شیر زمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
بېزمه اوسته ملک صاحب، زما ورته پام دی. رښتیا وایي، ته اندېښنه مه کوه، تو مې را باندې پام کوي.
پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. زه نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تیره اندرای ده، خو چنار ګل هسې ځان په تکلیف کوي چې د ده په ځای وای و کار ته مې هم ګوتې نه ور وړي. خوان خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
څه دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه، که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړه او ژوندی به دې ورکمه.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا بیا در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
اوهو، دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. رور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکل کوز شومه. راځه بس ځان ډېر مخایه ښه، ګوره چې زم د چا نه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندي؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، دا چیره هو، دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم، نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکم؟ دا څنګه په وړه لاس وای؟ اوه، تا خو یې چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل نیم ستایي، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانی مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه، د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو، الله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو همته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې له نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه خی، داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده،
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، له دې عمله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شبنم چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منه میلاکا زلری شمر در خوره ولا کیره نه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را ناغستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو ړنګ ډرامه واوري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111245. شمېره بیا وایم 00422111245.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړي دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ ستاسې په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوئ چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوئ چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو د برخې هم واړوو چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت، یا کار یو څه مستحی شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني راډیوي خپرونې رامنځته کړې، چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شوې. د ازادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شوې چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي، تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي. ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لایق هم ته ډېر دغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه، خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوته انستیتیوت او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهاره د مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو لا بعد امر غیر صالح صاحب اقتصادی ستونزه ده تاسو ویږي چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپاره کړي او تر ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډیره پورې هیره شوې ده له منځه تللې ده بل دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کېږي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې داسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته یې دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بې وزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي. اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که دا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي شي، اقلاً په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي خوځو کې لکه لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغه سې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغه سې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کښې. دا خریا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونکې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او ورځو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پو خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی لیک ورته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په هغې کې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو ترتیب کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې حیل او تحصیل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي شي له بده مرغه غیر انځوریز یا کدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې دې مسلې ته په افغانستان کې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعلیق کېږي. شنت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېلې دي، هم په ستونزو کې، هم په هغه کورني چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بیلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي دا څه ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته تېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ دی، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدا راسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنیو یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نوي کې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي. تر شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه خپن په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي په اشنو ماما نجلۍ په کور پاتې. په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکیل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سې ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم دغه سې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورورو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه ده. هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامېږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې عقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکړم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فکر اوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې در کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې، ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي که د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګه لري چې بیل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي او هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدي رسنیو او تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د سوشل شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خبره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی ارتیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا سریوار خبیا هم د مشروم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه. ستاسو نام صالح صاحب، ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ.